yadı borana
وخت په پېښور کې د سهار لس بجې شوه د مشال ریډیو په د نوې خبرونه باندې پایل کو په د روانه خبرونه کې به ز عبدالحی کاکړ او حسیب شهید ستاسو قرباني یو په پایل کې به تاسو خبرونه اوري او له خبرونو وروسته به تاسو د پاکستان د فوج د مشر پرویز اشفاق پرویز کانی لوري د امریکا هغه تورونه ردول چې ګواکې دوی له حقانی شبکې سره لاس لري په دې اړه معلومات لري په دې اړه به معلومات درکو او د دې ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه لرو خو پایل له خبرونو کو راځي چې خبرونه واورو په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان د فوج مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د غهواد د وسلوالي حقانی شبکې سره لاس لري ریپورتونه وايي امریکایي بې پایلټ الوتکو په قبلي سیمه شمالي وزیرستان کې 15 مشکور پکې وشل دي ملګری ملتونه وايي د فلسطینیانو پر دې غوښتنه به د ګل پر ورځ بحث وکړي چې د خپلواک فلسطینی حکومت لپاره کړي ده وسم د خبرونو تفصيل د پاکستان د پوز مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د غهواد د وسلوالي حقانی شبکې سره لاس لري د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR لخوا د جمعې پوره جاري شوی بیان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کانی لخلوای چې د امریکا د تورونه به بنیا ددي نوموړي د خبره د امریکا د ټولو پوجونو د مشر مایک مولن د سېنات د پوجي خدمتونو کمیټې ده د کړي هغه خبري په جواب کې کړي چې ویلي وو د پاکستان استخباراتي اداره ISI حقانی شبکه د علاقاري په توګه استعمالوي جنرال اشفاق پرویز کانی په بیان کې ځاتوي چې مایک مولن ښه خبر دی چې نور کوم هیوادونه له حقانی شبکې سره اړیکې لري ریپورتونه وايي امریکایي بې پایلټ الوتکو په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې 15 مشکوکه اورپکی وژل دي د استخباراتي ادارې ځای چارواکي وايي ډرون الوتکو د میرانشاه په جنوب کې یو کور په توغندیو پنښه کړی ډرون الوتکې لکلونو راځي په سیمه کې مشت القاعده او نورو وسوالو ډلې غړي پنښه کوي ملګری ملتونه وايي د فلسطینیانو پر دې غوښتنه به د ګل پر ورځ بحث وکړي چې د یو خپلواک فلسطینی حکومت لپاره کړي ده د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مونته د یو بشپړ خپلواک فلسطین د پرسمیت سرکاري لیک د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وسپاره او پر دې موقع باندې محمود عباس وویل
اود ابلاغكم انني وقبل القاء هذه الكلمه
د خپل بیان لاورول مخ کې زغواړم تاسو خبر کم چې ما د فلسطینی ریاست د ولسمشر او د فلسطین د آزادۍ د تنظیم د اجرایی کمیټې د مشر په حیث د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټر جناب بان کی مون ته د فلسطین چې سرحدات به هغوی کم چې د 1918 میلادي کال د جون په 14 نیټه موجود ول او بیت المقدس به پایتخت وي د ملګرو ملتونو د بشپړ غړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ
دوله کامل العضويه الى هيئه الامم المتحده
محمود عباس په امنیت شورا کې د مخالفتونو د مخنیوي لپاره د منځنی ختیځ سوري څلور اخیزه ډلې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په یوه میاشت کې د روغې جوړې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه افغانستان ویلي چې د روان کال په پای کې کېدونکو د بون په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیل په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډې ته ویل چې افغان ځواکونو ته د یو شمېر سیمو امنیت سپارل یو مهم پرمختګ دی
موست امپورټنټلی ات بون ویل کال فور کنټینیوډ کمټمنټ
زلمی رسول وای تر ټولو مهمه دا ده چې موږ به د بون په کانفرنس کې په نړیوالې ټولنې ژغ وکړو چې د 2014 وروسته چې کله بهرنی ځواکونه وځي نو دوی دی له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي دا و زلمی رسول غونډې ته د افغان ولسمشر حمید کرزی پیغام ولوست چې ویلې باید په افغانستان کې د تیرو لسو کالو په کامیابیو سترګې پټې نسی د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد سره لیدلی چې نوموړی د پنځمه پورز د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډې ته په کړې وینا ملامت کړي. احمدی نژاد ویلی چې مغرور ځواکونه پر هر هغه چا بندیزونه یا پرزد پوځي ګامون اخلي چې د یهودیانو اموجنه یا پر امریکا سوي د 11 سپتمبر بریدونه تر پښتنې لاندې راولي. بان کیمونې رانی ولسمشر ته ویلي چې د 11 سپتمبر بریدونه او د یهودیانو د اموجنې په ډول تاریخي حقیقتونو څخه انکار کول یا تر پښتنې لاندې راوستل د منلو وړ نه دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي چې په هیواد کې د توانایي لپاره د نورو اټومي ریاکټرونو د جوړولو په هکله له روسیې سره خبرې اترې کوي. د ایران د توانایي د بوشهر نومي بټۍ د روسیې یو کمپنۍ جوړه کړې ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون پر وخت ایرانی ولسمشر وویل چې ایران د توانایي په برخه کې 9000 میگاواټ ته نور اړتیا لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو نه ساته پر لپسې خبرونه اوري چې د سهار لښپګو د سهار لنه د ماخام تر شپګو پوري دوام کوي. لکه څنګه چې عبدالحی کاکړ درته په خبرونو کې ویلې په دغه روانه خبرونه کې به هم د دې خبرې جزئیات ووري چې د پاکستان د پوز مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره د حق نیل ډلې سره اړیکې لري. دا او د دې ترڅنګ مو نور څه راغونډ کړي لمه حسیب شهید سره به ووري. په دې خبرونه کې به ووري چې د پاکستان د پوز مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره د حقانی لړل سره اړیکه لري. دا چې د امریکا پر پاکستان باندې څه فشارونه اچولي دي او پر دې باندې پوزیم دستې بندي کړي په دې اړه به هم تفصيلي رپورت ووري. د دې ترڅنګ به د شمالي وزیرستان باندې د امریکا د پیپلوټا الوتکې د برید ووري او دغه سیمه ایزو رپورتونو ترڅنګ به نړیواله موضوع د فلسطین په اړه ووري.
استعداد المنظمه للعوده
په دې اړه به پوره تفصيل درته درکړو. د سیمې د نورو رپورټونو ترڅنګ درته د مزایا شیرینو خواږمو هم په دې خبرونه کې راغون کړی دي.
په هر مجلس کې لړ شندې جانانا غفله ورازي بیګاله غفله ورازي.
د دغه رپورټونو ترڅنګ د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو تر پای را سره اوسه. او دا هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان د پوز مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي دي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره د حقانی لړل سره اړیکه لري. په یو بیان کې پوز د اشفاق پرویز کینی په وینا څرګندوي دا تورونه د خوابدی وردی او له حقیقت لري دي. په دې اړه مو سات مخ کې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض موسی خیل نه تفصیل پوښتې وو.
پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی دا یو خبر پانی ترلار د فوج د خواچی کم جاری شوی د پاهغه کې ویلی شوې دي چې ایڈمیرل مایک مولن بیانات هغه بیخی بی بنیاد دي او د اشفاق پرویز کیانی وینا ده چې مایک مولن تر دې خبره هم پته ده چې کوم ملکونو د حقانی ډلې سره تعلقات دي او یوازې په پاکستان دا تور لګول دا یو ښه خبره نه ده. د دې ترڅنګ د اشفاق پرویز کیانی وینا چې پاکستان نه خو په پراکسی وار یا د بل د پاره د بل په خوله چې څوک جنگ کوي نه خو پاکستان په هغه جنگ کې شامل دی او نه آی ایس آی کوم چې پاکستانی استخباراتي اداره ده هغه د حقانی یا بل ډلې سره څه قسمه مرسته کوي. اشفاق پرویز کیانی زیاته کړې چې په 13 ورځو کې په سپین کې کما د دې ملاقات شوی او غټور ملاقات شوی د هغه رستو دا کیسه مو بیانونه راتلل دا ډیر لوی بدمرغی ده.
نو ریاض مساخیل کدا هم راته وایي چې د پاکستان د پوز د ریسکو معلوم شو په پاکستان کې سیاسي ګوندونو څو خبرګون خوتلې پدې اړه.
بالکل پدې باندې پرون چې کوم د مسلم لیگ نواز دلې یو هغه دی چودری نثار علی خان هغه هم پدې باندې سخت خفغان سرګن کړی دی او هغه وزیر اعظم ته خواست کړی دی چې په دې لړ کې دی د قومي سلامتۍ لپاره هغه یو اجلاس روبلی او پارلیمان دی په اعتماد کې واغستی شي. دغه شانتې هغه دا هم ویلي دي چې د کم بیانونو ورکړی کېږي چې ګنې د آی ایس آی د حقانی ډلې سره مرستې دي یا هر قسمه، نو په دې باندې دی د امریکا د سفیر چې کوم په اسلام آباد کې دی د هغه نه تپوس وکړی شي. د دې تر څنګ الطاف حسین کوم چې د متحده قومي موومنټ د مشر دی، نو هغه هم یو بیان ورکړی دی او په هغه کې د دې آی ایس آی سره او د حقانی ډلې ترمنځ د مرستو هغه غندنه کړې ده. نو موږ ښه وګورو نو کوم چې حکومتي ډله ده په هغه کې وزیر اعظم او کوم چې وزیر دفاع دی او وزیر داخله او دغه شان هینا ربانی کر څوک چې خارجه وزیر ده، هغه هم د دې بیانونو هغه تردید کړی او دای بې بنیاده ګڼلی.
اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل وو چې د پوتس د هغه بیان په اړه موږ ته معلومات راکول چې په هغه کې د امریکا له لوري هغه تورونه رچوي غني چې غني د پاکستان استخباراتو اداره د حقانی لړل سره اړیکه لري. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر امریکایي سفارت باندې د طالبانو برید د امریکا او پاکستان اړیکې اوس له یو بل امتحان سره مخامخ کړی دی. د امریکا د ټولو پوزونو مشر مایک میولن د لومړي ځل لپاره حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI علاکار بللې ده، خو پاکستان په جواب کې ویلي چې که داسې تورونه دوام ولري نو کېدای شي واشنگتن خپل اتحادي له لاسه ورکړي. پوښتنه دا ده چې له کلونو راهیسې د امریکا او نورو هیوادونو له لورې له ترهګرو سره د لاس درلودلو له تورونو سره مخامخ پاکستان باندې دا ورو ورو مخ په تنګېدو ده، یعنی دا دایره ورو ورو مخ په تنګېدو ده او که څنګه؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې څېړلې ده.
د پاکستان او امریکا د اړیکو په برخه کې که یوازې د تیر یو کال پرمختګونو ته وکتل سي، نو داسې برېښي چې د نږدې یوې لسیزې د ترهګریزه جګړه کې دغه دواړه اتحادي ملګري په ظاهره ورو ورو له یو بل څخه د لرې کېدو په لارو رهي دي. داسې ډېر ځله سوي چې امریکا په افغانستان، هند او ځینو نورو هیوادونو کې د ترهګرو بریدونو یا د هغو د هڅو تورونه په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه په پاکستان لګولي، خو دا ځل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف مرکزي نقطه حقانی شبکه ده. پاکستان هر ځل دا ویلي چې د امریکا مخلصه ملګری دی او دای هم د دې جنگ یو قرباني دی، خو اوس یې کومه دوه اړخیزه لفظي جګړه پیل سوي. نو آیا دا د پخوانیو لفظي جګړو تورونو او جوابي تورونو په شان دي که نه؟ دا ځل ډیره جدي بڼه لري. د سیمو د چارو کارپو فرحت تاج چې د طالبان انټي طالبان نومي کتاب لیکواله ده، وایي داسې ښکاري د امریکا برداشت نور ختم سوی دی.
نو برداشت کولی امریکا او څه گزارا او کا پوهېشا څه نیګوسیشن نو کا انسینټیو ورکا لکه فوج ته امداد ورکا دغه خبرې کولی کنه څه ترو ډیپلوماسي برداشت کولی که بس اوس ته څه ښکاري اوس بس تنگ شو بالکل تر پیز راغلو چې نه بس اوس نه کېږي اوس بالکل ډایرکټ دی آی ایس آی نامه یې واخیسته. مخکې به شاید چې ورته شاته خبرې کولې لکه کمرې کې به نه کېنستو امریکایان او پاکستان فوج والا یا لیډران، نو دوی خپل کې نه خبرې کړې اوس بالکل بار تر وبستي. نو دنه دا ځایریږي چې اوس دوی بالکل برداشت بس اخري حد باندې راغلو دی امریکایانو.
د پاکستان د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې که د امریکایي چارواکو خبرو ته وکتل سي نو داسې برېښي چې نور به پاکستان خپل پالیسی بدلوي.
یا بالکل ایک طریقے سے امریکہ جو ہے جس قسم کا دباؤ
دا امریکہ لخوا چې کوم فشار مخترازی نو لهغه دا سخکاری چې دا نور ورته د منلو وړ نه ده. پاکستان ته خوبه یا په خپل پالیسیانو کې د بدلون راوستو ضرورت وي، او کدا سینه کوي نو زما په فکر دا اړیکی به نور هم پیچل شي او حالات به للا سووځي.
خود پاکستان د دفاعي چارو یو بل کارپو بریګیډیر سعد محمد خان بیا د خرابو اړیکو یو بل اړخ ته پام اړوي. دی وایي چې اړیکې اوس یو داسې پړاو ته رسېدلي چې بریشي دواړه هیوادونه د وسلوالو ډلو له لارې له یو بل سره په جګړه کې ښکېل شوي دي.
پاکستان او د امریکا تعلقات اوس داسې ته دوام رسېدل چې د دواړو یو بل خلاف زما خیال یو پراکسی وار حالاتو کې دي. چې کوم دا پراکسی وار ده چونکه دا د یو سوپر پاور او پاکستان یو کمزور اقتصادي طور باندې بدحاله ملک دی، نو هغه دپاره چې کوم آپشن دي هغه اوس تنګېږي. دې کې به زما په خیال باندې پاکستان دپاره به پکار وي ځکه چې ورکوټې ملک دغه قدرت نه لري، دغه توان نه لري چې امریکې غوندې ملک سره مقابله وکړي. پاکستان دپاره پکار دي چې اوس پالیسی کې څنګه څه تبدیلی پکار دی دا کوم چې مونږه سټریټجی جوړ کړې دا هغه زما خیال دی
په پاکستان کې دننه داسې یو حلقسته چې تور لګوي د هیواد خارجه پالیسی د پارلمان پر ځای پوز جوړوي او سیاسي ګوندونه په دې اړه لاستړی لناستوي. هم دې طرف ته په اشاره سره فرحت تاج وایي چې د پاکستان سیاسي ګوندونه په اوسني حالاتو کې له امریکا سره ټکر نه غواړي.
ما ته خدای نه ښکاري چې د پیپلز پارټي دا پالیسی د امریکا سره ټکر واخلي یا ان پی دا یا د ایم کیو ایم. ایم نواز شریف هم نه ده خو فوج کې دا جرنلانو کې دا یو هغه پاکستان د څه بس خلې دوه داخل نه مو مو کوي شو مو دا جهادي ګروپونه ساتل دي اخر امریکا به څنګه ټینګيږي او دا به خیال داد چې څنګه روس مې په دې جهادي ګروپونه باندې وبسته او دا شانتي امریکا سره بم کو ایدو دا اندازه دا ما خیال کې دا خطرناک ده او ما خیال کې دوه ته بوز دا احساس کیږي کوشش ودا کوي چې سټیج باندې څه طریقه او کینه لکه دا حقانه نه هغه کې شاته تر نه کی یا
خو د امریکا د ټولو پوجونو د مشر ایډمیرل مایک مولن د امریکا د سینټ آمټ کمیټې ته تازه څرګندونو ته په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کرویلی چې کدا سي تورونه دوام ولري نو کدا سي امریکا خپل یو اتحادی له لاسه ورکړي. د رایټرز خبري اژانس په وینا د خبري نوموړي په امریکا کې د پاکستان له یو شخصي جیو ټلویزیون سره کړي دي. خو لیفټنټ جنرال ریټایرډ تلت مسعود وایي کدا سي کېږي نو دا به د دواړو وادونو لپاره ډیره خطرناک وی.
ایسے تو اس کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا چونکہ برسوں سے
دا خوبہ دا پاکستان لپارا ډیر نقصانی کاروی زکا چھے لکلونو کلونو راہی سے پاکستان پر امریکا تکیا کھڑے دا دانی واضح پا پوزی او اقتصادی برخہ کے بلا دا یو سوپر پاور یا لوی جواک پتوگا چھے دا امریکا پا نڑائی کے کم مقام دے او پا سڈا ول چھے نور حیوادونا ترخپل نفوز لاندے راوستے شی نو پدا سے حالاتو کے با دا پاکستان لپارا ډیره تاوانی خبروي. خو بل اړخته که وکتل شي نو دا دومره ساده خبره هم نه ده. په خپل امریکا ته هم دا خبره ګرانه پریوتای شي.
بریګیډیر سادو احمد خان بیا وایي چې اوس وخت را رسیدلی چې پاکستان د بهرنیو هیوادونو پر ځای خپل ټوله توجه خپلو داخلي ستونزو ته واړوي.
نو زما په خیال باندې زمونږ آپشن کمیږي. زمونږ اوس په کار ده چې داخلي مسلو ته زیات توجه ورکړو او بیرونی مسایل چې کوم دی هغه مونږ پرېږدو. دا زمونږ په دغه کې نشته په مفادو کې نشته چې په افغانستان کې تاجک صدر دی یا ازبک صدر دی یا پښتون صدر دی. مونږ خپل مسایل چې کوم دی خپل داسې مسایل دي چې د معاشو خلاف مونږ کامیابي نه شو حاصلولی. د سیلاب خلاف زمونږ سره دغه نشته کچکول مجب کړی بار نه پیسې غواړو. پاکستان کے افراد تفریح ہے پاکستان کے لاقانونیت ہے پاکستان کی بےروزگاری ہے پاکستان کے صحت نشتہ پاکستان کے تعلیم نشتہ دقے سے توجہ پکار دا پاکستان پکار دے جو پالیسی تبدیل کی کم خلق په پاکستان کې پراوښته ده دغشت ده اوی ته موږ سره زور سره دغه ته راغلم دا مذاکرات مې سره راولې چې دا مسله امریکا سره حل شي. په دغه باندې بده ته خپل لار مې خپل تاسو دغه کوي موږ تاسو سره کار نشته.
که څه هم په پاکستان کې زیاتره کارپوهان په دې خبره اتفاق کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې د خرابېدو انتها ته رسیدلي خو د دوی په فکر داسې نه برېشي چې ګواکې دواړه هیوادونه به د تل لپاره خپلې اړیکې سره وشلوي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دو بجو
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو
شیر او تصوف
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د اونیزو پروګرامونو نوم لړمو اوریدو. دغه پروګرامونه د مشال ریډیو د نن ورځې په خبرونه کې په پرله پسې توګه اوري. دغه پروګرامونه د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو پورې اوریدلی شي او د دې ترڅنګ مشال ریډیو ډاټ کام ته ورشي. هلته هم دغه پروګرامونه هم په ژوندۍ بڼه ترلاسه کولی شي، هم یې په لیکل شوي بڼه لیدلی شي له خپلو تصویرونو سره، او هم کولی شي چې وایوري. او بیا هم د مشال رادیو په دې خبرونه کې تاسو ته شننې او تبصرې لرو. اسوسییټډ پریس په پاکستان کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په نښتو یو کټه نه کړی ده، او په دې هیواد کې د سخت دریځ ډلې لشکرې جنگوي د مشر د بندي کولو او په دې اړه د بخنې د نړیوال سازمان په خبرګون تبصره کړی ده. د اسوسییټډ پریس په دغه رپورت کې راغلی دی چې لشکری جنگوی مشر اس ملک اسحاق دوه میاشتې بندي وو، او د دوه میاشتې او د سوارلس کال بند نه وروسته دوه میاشتې مخکې د خلاص شوی دی، او دا د دې معنی دی چې د پاکستان په عدلي سیستم کې هم ځینې ستونزې موجودې دي. د دغه رپورت او یا د دې لیکنې غټ ټکي درته محاسبه شهید وژباړلې. اسوسییټډ پریس د پولیسو لخلي لیکي د پاکستان حکومت د سختریزي اسلامي اورپکې ډلې لشکري جنگوي مشر په لنډمهاله توګه په یو کور کې بندي کړی دی، ځکه چې پرده باندې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د شخړو د زیاتولو د هڅې تور دی، او د دوه میاشتې مخکې له جیل نه خلاص شوی وو. خبری اژانس لیکي د لشکري جنگوي په تمویلون کې ملک اسحاق باندې د یو شمیر شیعه لګاکیو په ګډون د لسګونو کسانو د وژنې تور دی. خدای د جولای میاشت کې د سوارلس کال قید ورسته، ځکه خوشی شو چې سپریم کورت وویل په جیل کې د ساتلو لپاره کافی شواهد نه وو. اسوسییټډ پریس د یو پولیس لخلي چې نوم یې خپل نه دی خودلی لیکي چې د خلاصېدو سره سم ملک اسحاق خلکو ته د شیعګانو په خلاف وینا کوله. لیکنه د رحیم یار خان ضلع د پولیسو د مشر سهیل چټا لخلي وایي چې پنجاب صوبایي حکومت امر کړی چې اسحاق دې لس ورځې په کور کې وساتل شي. رپورت د چټالو خلې زیاتوي چې د اسحاق چلن په هیواد کې مصیبی شخړې ته لمن وهي او اندېښنې راپارولې دي. د ملک اسحاق نیونه روس له هغه کېږي چې د بخنې نړیوالې ادارې امنیستي انټرنیشنل په پاکستان کې لبریدونو څخه د شیعه مسلکو په ساتلو کې پر دې هیواد د لګو اقداماتو له کبله نیوکه وکړه. په لندن کې مشت د بخنې نړیوالې ادارې په خپل وروستي بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت او پوتس د دغه راز خونړۍ او مصیبې نښتو څخه د خپل ټولنې د هر وګړي د ساتنې په برخه کې خپله ذمہواري له پامه غورځولې ده. اسوسییټډ پریس لیکي په پاکستان کې ډیری شیعه او سنیان سره په ګډه آرام ژوند تیروي، خو پاکستان دغه راز په دواړو ډلو کې د سخت دریځ لخوا پر یو بل باندې د بریدونو اوږد تاریخ هم لري. په دې وروستي وکلونه کې یو شمیر بریدونه د سنیانو لخوا په شیعهګانو کېږي، او په دوی کې لیکنې په بلوچستان کې زیارت ته پتلونکو شیعهګانو باندې د سنی سخت دریځ ډلې د برید بیلګه اخیستې ده چې نه وي شیعهګان پکې ووژل شول. خبری اژانس لیکي چې په 1980 او 1990 کلونه کې پاکستان د شیعه او سنیانو ترمنځ د پټې جګړې شاهد وو چې زیاتره شیعه ایرانیان او سنی عربانو ته به د دواړو خواو له لوري د جګړو د دوام لپاره پیسې هم ورکول کېدل. د اسوسییټډ پریس په دې لیکنه کې راغلی چې اسحاق په 1990 کال کې ونیول شو، او پر ده باندې په 2009 میلادي کال کې هم په پاکستان کې د سریلانکا پر کرکټ ټیم باندې د برید کولو تور هم دی. اسوسییټډ پریس دا لیکنه په دې خلاصه کوي چې په وژنو باندې د تورن لشکر جنگوي د مشر ملک اسحاق خوشی کېدل د پاکستان په عدلي چارو کې د ستونزو او فساد د شتون غمازی کوي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرونکي.
تاسو د حقایقو رابرسېرونکي مشال ریډیو اوري. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټه الوتکې په تازه برید کې 15 وسوال وژل شوې دي. دا پروانه میاشت کې په دغه سیمه کې د امریکا د بي پيلوټه الوتکو دوی برید دي چې تر سره کیږي. په دې اړه مو تفصيل سات مخ کې په سیمه کې د مشال رادیو له خبريال عمر درز وزیر ناخسته.
پر شمالي وزیرستان د امریکایي بي پايلوټ الوتکو په ميزايلي بريد کې لکتر لگا 15 وسلوال طالبان وژلې شوې دي، چې د چرواکو په وینا د غبريد د سب ډويژن ميرالي خوشالي سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوې دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی دولتي چرواکو لمخه 13 شپه خوښانه بجې ډرون جازونو د ميرالي بازار نه شپه کیلومتر اسويلي اړه خيصور خوشالي سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې دوه ميزايل وداغل، چې پترس کې د غلطه موجود 15 وسلوال طالبان او وجل او په نخښوي ځای ته هم کافي زیان ور اوړېدو. دولتي چارواکو او آزاد سرچینو د وجل شو کسانو په اړه سند ویلي چې د کمې وسلواله ډلې سره تړاو لري. ځای خلک وایي چې د برید په وخت د شپږو نه تر اته پورې بی پایلوټ الوتکو په هوا کې پروازونه کول. په شمالي وزیرستان ایجنسی کې په روانه میاشت کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی. د نوړاندې د روانه میاشتې په 11 نیټه باندې سب ډویژن میرعلي کې ترسره شوي میزایلي برید له کابله پاکستان کې د القاعده شبکې چیف آف آپریشن ابو حفظ الشاري وژل شوی و. په روان 2011 کال کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو لخوا ټول 850 بریدونه ترسره شوي دي. دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوس د امریکا او پاکستان ترمنځ روانه ترهګرې ضد جګړه کې د یو بل رول په اړه سخت کړکېچ رامخته شوی دی. امریکا پر پاکستان تورونه لګوي چې د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی نټورک سره نږدې اړیکې ساتي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې تش په پاکستان باندې دغه رنګي تورونه لګول درست نه دي او که چېرته امریکا ثبوت لري نو دوی ته دې په ډاګه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
اسې مشال ریډیو ریو وسم یوان نړیواله خبری موضوع لرو درته. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ملګرو ملتونو ته په دې سازمان کې فلسطینیانو ته د بشپړ غړیتوب ورکولو لپاره په رسمي توګه خواست وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ویل کیږي اسرائیلو دا مهال هم د فلسطین ځمکه قبضه کړې ده او امریکا هم په پریکنده ډول ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطینی ادارې د دا ډول هڅو مخالفت کوي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن نه د مشال رادیو خبریال هارون بچارا کوي.
خاغلی عباس د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته له وینا مخکې د دې سازمان عمومي سکرتر بان کی مون سره د هغه په دفتر کې ولیدل او ورته په ملګرو ملتونو کې د فلسطینی ادارې د بشپړ غړیتوب غوښتنلیک وسپار. غونډې ته په وینا کې محمود عباس د اسرائیل حکومت او خلکو ته د امن لاس ورغوت کړل او د فلسطینیانو غوښتنه یې ملګرو ملتونو ته په دا الفاظو واوروله.
اود ابلاغکم انني وقبل القاء هذه الكلمه
د خپل بیان لاورولو مخکې زه غواړم تاسو خبر کم چې ما د فلسطینی ریاست د ولسمشر او د فلسطین د ازادۍ د تنظیم د اجرایوي کمیټې د مشر په حیث د ملګرو ملتونو جنرال سیکرتر جناب بان کی مون ته د فلسطین چې سرحدات به هغه وي کوم چې د 1948 میلادي کال د جون په 14 نیټه موجود ول او بیت المقدس به پایتخت وي د ملګرو ملتونو د بشپړ غړیتوب لپاره غوښتنلیک ورکړ.
دوله کامله العضويه الى هيئه الامم المتحده.
خاغلی عباس په خپلو خبرو کې د اسرائیل حکومت د چک پوسټونو او دیوالونو جوړولو پر ځای ډایلاګ کولو ته وهڅو او په ډاګه کړه چې فلسطینیان به د خپلو جایز حقونو لغوښتلو کله هم پشا نشي.
ان شعبنا سيواصل مقاومته الشعبيه.
زمون خلک بعد اسرائیل او د حرفوي فعالیتونو او د دوی د آبادکاری او ګوخګیری د پالیسیو پر وړاندې خپل ملي او سولېزه مزاحمت ته دوام ورکړي. دوی د خپل دغه مزاحمت لپاره د نړیوال بشري قانون او کنوینشنونو سره په سمون کې مرستې ترلاسه کوي چې ورته د اسرائیل په شمول ګرد نړۍ نه د امن لپاره د کارکونکو ملاتړ حاصل دی.
من اسرائیل ومن مختلف دول العالم.
د فلسطینی ادارې مشر وویل دغه تنظیم په دا شرط چې اسرائیل د فلسطینیانو په ځمکو لابادکاری او لاس واخلي تیار دی چې په سمدستي توګه د خبرو میز ته راشي. د زیاته کړه ملګرو ملتونو ته د فلسطین د دوسیې د راوړلو مقصد د قانون او د انصاف د نړیوالو معیارونو پر وړاندې د فلسطینیانو د حقونو خوندي کول دي.
عندما ناتي بمظلمتنا وقضيتنا
موږ چې د خپلې بد ورځې حال او خپل دوسیه د نړیوال سټیج ته راوړو نو دا څه کول دا سرګندوي چې موږ په سیاسي او ډیپلوماټیکي لارې یقین ساتو او دا چې موږ د یو اړخیزه اقدام په حق کې نه یو. زموږ د هڅو مقصد د اسرائیل ګوخه کول او یا غیر معقوله ګرځول نه دي. په نسبتي توګه موږ غواړو د فلسطین د خلکو دلیل لا قانوني حیثیت وګټو.
احتساب الشرعيه لقضيه شعب فلسطين.
لالويديزي غاله سخرا پورونه وای چې په ملګرو ملتونو کې د بشپړ غړیتوب په غوښتنه فلسطینیان لارو تراوتل او د خوخه سرګندونې وکړي. رويټرز اجانس بیا د غزا په پټای کې د حماس د مشر اسماعیل هانیه لخلي لیکلي چې په یاد سازمان کې د محمود عباس له غوښتنې سره مخالفت خودلې او ویلي دي چې فلسطینیان د خپلې ازادۍ په تحریک باور لري او دا چې ملګرو ملتونو تبا هیڅکله د سوال جوړه ونه غوړوي. د ملګرو ملتونو غونډې ته د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم د جمعې پر ورځ وینا وکړه چې ویل موږ د ملګرو ملتونو د قراردادونو په زور امن نشو راوستي بلکې د دواړو خواوو خبرو ته ناستې په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ لاره هوارولی شي.
make peace with Israel.
فلسطینیان دې باید اول اسرائیل سره په امن کې شي او ورپسې دې بیا ځان له یو دولت ترلاسه کړي. خو زه تاسو ته دا ویل هم غواړم، هر کله چې د امن لوزنامه لاسلیک شوه، اسرائیل به اخرینه هیواد نه وي چې په ملګرو ملتونو کې به د فلسطین د یو نوي غړي په حیث هرکلی کوي، بلکې تر ټولو مخکې به وي. نوموړي وړاندې وویل دا بدکارایو مسله دومره سنگینه نه ده او د خبرو اترو له لارې به حل شي، خو د فلسطینیانو لخوا د یهودي ریاست نه تسلیمول یې د روانش خړې د اصل نقطې په توګه یاد کړل. اخوا بیا امریکا چې د اسرائیلو کلک ملګری هیواد یادیږي، رسنیو یې د خارجه وزیر د زیارت د ورځې خبره راغستې چې ویلي دي حکومت به د دواړو غاړو ترمنځ د امن د خبرو اترو د لړۍ په بیا پیلولو کې مرستې وکړي. د رایټرز اجانس پر راپور کې راغلي د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ممکن د محمود عباس په غوښتنه تر هغه وخته کار کول وځنډوي تر کومې چې امریکا، روسیا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه په ګډه له داسې ویلامي سره راشي کوم چې به دواړو خواو ته د ډایلاګ د پیلولو لپاره د منلو وړ وي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ملګری ملتونو په عمومي غونډه کې فلسطین د خپل هیواد د غړیتوب په رسمي درخواست کو. په دې اړه مو د هارون باچا رپورت واورید او له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته راورسیدو. لسنی می بجیری پختونخوا کې عبدالحیا کاکر زته د خبرونو لنډی زوی.
د پاکستان د فوج مشر د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دغه هیواد د وسلوالي حقاني شبکې سره لاس لري. رپورټونه وایي امریکایي بې پایلټ الوتکو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې 15 کسان مشکوک اورپکې وژلي. ملګري ملتونه وایي د فلسطینیانو پر دې غوښتنه به د ګل په ورځ بحث وکړي چې د یو خپلواکه فلسطیني حکومت لپاره کړې ده. افغانستان ویلي چې د روان کال په پای کې کېدونکې د بون په کانفرنس کې به له نړیوال ټولنې څخه د لا زیاتې همکاري غوښتنه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي کوفی انان د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد سره لیدلې چې نوموړي د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډې ته په کړې وینا ملامت کړي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي چې په هیواد کې د توانایي لپاره د نورو اټومي ریاکټرونو د جوړولو په اړه له روسیې سره خبرې اترې کوي.
لاند خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. خبری رپورټونه مو هم اوریدل دا چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن پر کوم موضوعګانو تبصری کړي. دار تعالی اسلام آباد انیسا اجملوي.
ورسپانا جنگ پخپل اداري کلی کې چې د امریکای پوز مشر اډمیرل مایک مولن ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI او د حقاني ډلې ترمنځ اړیکې موجود دي او د غسي د امریکای نورو چارواکو له خوا هم په پاکستان تورونه لګولې شوې دي. ادارې لیکي چې کارپوهانو وینا ده چې امریکا په افغانستان کې پخپل مقصدونو کې کامیاب نشوه، نو ځکه هغه اوس پخپل ناکامو پرده اچوي او په افغانستان کې د بد امنۍ لپاره پاکستان ذمہ وار غني. ورسپانا آج پخپل اداري کلی کې چې پښتنه خدا دا کیږي چې د امریکای اعلی چارواکو لخوا تیر ورځو کې حقانی نتورک سره د پاکستان عسکري اړیکې او دغه سه په افغانستان کې د بریدونو کولو تورونو مقصد اخر څه دی. ادارې لیکي چې د پاکستان اولس اوس په دې لړکې د نورو شکونو ښکار کیږي نه. ادارې لیکي چې اوس تاسو ښکاری چې امریکا دا جنگ په پاکستان ورتپی او په دې وجه د امریکا لخوا په پاکستان تورونه لګولې شي، خو پاکستان سره اوس هم وخت شته چې د دې جنگ نه ځان را خلاص کړي او د مذاکراتو په ذریعه دا مسله حل کړي. روسپانا مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې تلسم آئینی بدلون رستو د صوبہ خیبر پختونخوا د سیاحت او آثار اکیڈمی محکمې ته دربونو روپے نه ورکول لوجی د صوبائی حکومت او د مرکز ترمیان سا تاوتریخوالی پیدا شوه دی او صوبائی حکومت دا مسله په صوبائی کابینه کې او مشترکه مفادات کونسل کې د اوچتولو فیصله کړی دا. ادارې لیکي چې صوبے ته پربونو روپے نه ورکول د تلسم آئینی بدلون پسید دا او دغه سی د مرکز لخوا د صوبې عجائب ګرو نه قیمتي سامان پنجاب عجائب ګرو ته وړل هم د صوبائی حکومت خلاف تیدا. پکار خدا دا چې صوبے لا د بجلی پلړ کې خپل قسطونه ورکړي شي او صوبائی حکومت لا دا ټول معاملې په مشترکه مفادات کونسل کې اوچتول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې به نن د دوو نړیوالو ورځپانو ګارډین او واشنگتن پوسټ د مهمو مقالو غټی کې درته شاهین بنیدی وړاندې کړی چې د افغانستان او پاکستان پر سیاستونو یې خبرې کړي.
ګارډین ورځپانه په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي کمانډان د پاکستان د فوج سره لخر ته ویلي وو چې یو ټرک را روان دی چې چودونکو مواد پکې ځای په ځای کړی شوی دی. دغه خبرونه دوه ورځې وروسته په کابل کې بمی چودنه وشوه چې اوه اویا کسان پکې زخمیان شو. د راپور تر مخه په جواب کې جنرال اشفاق پرویسکیانی وړاندیز کړی و چې نوموړی به په امریکایي اډه د برید ادرولو لپاره ټلیفون وکړي، خو وروسته نوموړي امریکایي استخبارات اونه کارول چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې. دغه رنګ د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار د ایډمیرل مایک مولن لخوا په پاکستان د پاکستان د حقانی ډلې سره د مرستو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان یو خپلواک ریاست دی او هیڅوک ورته دړکې نشي ورکولی. د پاکستان د فوج ویان جنرال اتر عباس ویلي دي فرسکا دا خبره رښتیا ده، لویه پوښتنه دا ده چې دا ټرک تر وردګ صوبې پورې څنګه ورسېد او ناټو ځواکونه یې تلاشي ولې وانخسته. فوجي ویان زیاته کړې ده دا تش الزامونه دي. تازه صورتحال دا دی چې دغه رقم بریدونه په ډېرېدو دي. په حقانی شبکه دا الزام هم دی چې په انټر کانټینینټل هوټل باندې په برید کې لاس درلود. د اگست میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د ټولو نه ډېره خونړۍ وه چې یو اویا کسان پکې ووژل شو. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي د امریکې ټوله توجه په دې باندې مرکوز ده چې په کال 2014 کې د افغانستان خپل ځواکونه راوباسي او د جنگ خرچه را لګه کی. خو یو څو معاملې داسې دي چې ډېرې مهمې دي. لومبه باید واشنگتن په منځنۍ او سویلي ایشیا کې د خپل ستراتیژیکي ګټو یو ځل بیا جایزه واخلي او وګوري چې آیا دا غوښتنه کوي چې د امریکایي ځواکونو د راوتونو وروسته دی د افغانستان او پاکستان سره مالی امداد جاری وساتل شي او کنه. دویمه دا چې امریکا یو داسې پلان ته اړتیا لري چې د هغې د لارې دا خبره ومنل شي چې د دې جګړې اصلي مرکز افغانستان نه پاکستان دی. دریمه دا چې موږ په دې اړه ډېر ایماندار پاتې شو چې د افغانستان حکومت ته د امنیتي ذمهوارو د منتقل کولو عمل کې به ډېرې ستونزې وي. موږ باید د کال 2014 نه وروسته هم که چېرې موږ غواړو چې د غلطه پاتې شو باید د خپل کردار په اړه ایماندار پاتې شو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال رادیو اوري او بیا هم یو نړیواله موضوع لرو چې د سیمې پاړه ده. د رويټرز خبری اژانس د یو رپورت لمخې د امریکا د ځنګړي ځواک مشر غواړي د افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وستل په متوازی توګه وشي چې دا رنګ د دوی ځنګړي عملیات متاثر نه شي. د امریکا د ځنګړو پوځي عملیاتو نه هدف داسې عملیات دي چې لکه څنګه چې د پاکستان دننه د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو لپاره ترسره کړی وو، همدا عملیات اوس د القاعده د نورو مشانو د وژلو لپاره هم ترسره کیږي او ښکاري داسې چې د دې عملیاتو ترسره کوونکي پوځیان به تر ټولو وروسته له افغانستان نه ووزي. د دې رپورت نورې مهمې برخې له اصرار علم مومن نوري.
د رایټرز خبری اجانس ته یو رپورټ تر مخه د امریکا د ځانګړي ځواک مشران غواړي چې د افغانستان څخه د دوی د ځواکونو وستل په متوازی توګه وشي چې دا رنګ ځانګړي عملیات متاثر نه شي. پرون د زیارت په ورځو د ځانګړي ځواک مشرانو ویلي له افغانستانه دې د پوځونو په وستو کې له احتیاط کار واخیستل شي چې دا رنګ د عام پوځانو په ډیر شمیر کې وتو سره ځانګړي عملیات اغیزمن نه شي. د امریکا د ځانګړي ځواک مشر ایډمیرل ویلیام میکریون د ایوانی نمائندگان یو پینل ته په خپل وینا کې وویل د هغوی پوځیان زیاتره د مرستو لپاره په نورو پوځونو باندې تکیه کوي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان څخه د ځواکونو وستو په وخت دې خبرې ته خیال کول پکار دي چې دومره پوځیان دغلته کې پریښودل شي چې په میدان جنگ کې ځانګړي عملیات دومره مؤثر وي څومره چې ممکن وي. د امریکا د ځانګړو پوځي عملیاتو نه مقصد داسې عملیات دي لکه څنګه چې یې د پاکستان دننه د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وجلو لپاره ترسره کړي وو، همدا عملیات اوس د القاعده د نورو مشرانو د وجلو لپاره هم ترسره کیږي او ښکاري داسې چې د عملیاتو ترسره کوونکي پوځیان به تر ټولو وروسته له افغانستانه وځي. د امریکا د ځانګړي ځواک مشر میکریون ویلی شاوخوا لس زره ځانګړي عملیات ترسره کوونکي پوځیان په افغانستان او عراق کې موجود دي. د غرنګ د یاد شو پوځیانو 85% برخه د ملک څخه بهر ده. نوموړي زیاته کړه باقی پاتې 3000 د ځانګړي ځواک پوځیان په څه باندې 15 اویا ملکونو کې موجود دي. د دوی مخه د امریکا د ملګرو هیوادونو د پوځ صلاحیتونه زیاتول دي چې دا رنګ دوی په خطوګه د خپل هیوادونو امنیت سنبال کړي. د خبري اجنس پر رپورٹ کې راغلي په دې 13 لسیزه کې د امریکا د ځانګړي ځواک شمیره د 3000 نه 15000 ته زیاته شوې ده. تم څرګندېږي چې پر راتلونکو کلونو کې به د دې پوځیانو اهمیت نور هم زیات شي. د امریکا د نورو مشرانو ترڅنګ مرستیال ولسمشر جو بایدن د ترګری پر ضد د جنگ په ستراتیژۍ کې د بدلون غوښتنه کړې او ویلي دي چې په لویه پیمانه د عملیاتو پر ځای دي د ځانګړي ځواکونو د لارې په وړه توګه عملیات وکړي شي. خود دغه ځواک مشران وایي چې دوی پوځیان زیاتره په ځمکني سمندري او هوایي پوځ باندې انحصار کوي او دغه رنګ پر روانه لسیزه کې به په پوځي بجټ کې د کمی سره په ځانګړو عملیاتو بد اغیز وشي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو اوریل کسنګ چې د خبرونه په پیل کې مو هم تاسو ته وویل چې د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې تاسو د باختر ستوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دغه ادبي خبرونه ته ورشو د ادب په نړۍ کې به مزایا شیرونو ته مخ کړو او د مزایا شیرونو خواږه در باندې شو. د مزایا شاعر عنایت صافی سره د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد غږیدلې.
د مشال ریډیو قدرمنو ریدونکو زه د داسې یو شاعر سره ناست یم چې مزاحیه شعرونه لیکي. داسې مزاحیه شعرونه لیکي چې د ځنو مشهورو سندرو طرزونه د خپل شعر بنیاد جوړوي. دا څوک دی او د کوم ځای سره تعلق لري؟ دا به ول د نه واورو.
زما نوم عنایت صافی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی. زه په خپل ډیر شعرونه واقعا تاسو چې ولابت ډیر ښکلي ښکلي سندرې زما چې خوښي شي طرز داغې خو زه ورته خپل شعر ورکوم.
مثلا تاسو کومې داسې مشهوري سندرې ته خپل الفاظ ورخیژولي دي؟
یوه دغه سندره ده، نغمې ویلې ده، اتڼ دی، ګډا ده، د پیغلو شور ماشور دی، تبلونه غږیږي، واده زما ضرور دی.
تاسو نو بیا دا څنګه ویلي؟
دا ما داسې ما سره په هغه وخت کې یو درد پیدا شو. ما وکتلې کوز پښتونخوا کې هم ډېر پښتانه ووژل شو په بریدونو کې، بر پښتونخوا کې هم ډېر پښتانه له منځه ولاړل. نو زما ته یو سوچ راغی کې مې داسې دغه سندرې پسې مې یو څه جوړ کړم. ما ویل
وطن د جړا د مرمیو پکې زور دی، یو کړنګ دی راولېږي په هر کلي کې شور دی. ماما دغه کور د چا دی؟ د جړا آواز راخېږي، وایي نن سهار شبه ملوته پکې مړې کا شرور دے. ولی 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 وطن دے جڑا د مرمیو پکې زور دے، یو کلنګ دے راولېږي په هر کلي کې شور دے. حکومت نور قلار شمنګ ټول در نه خپيو، څلر یو خبرې مونږ ټول در نه خپيو، نور کې نه په قلار مونږ خسته لتا زور دے. وطن د جړا د مرمیو پکې زور دی، یو کلنګ د رولېږي په هر کلي کې شور دی. نور دی په دغه برخه کې کومې سندرې پیروډي کړې دي؟
زما په خپل باندې د سایل صاحب ډېر غزلې خوښېږي، خو نه یم توري چې دغه یو غزل ویلې دی.
پولي پټي بارات ته خېست کوي جانانا، پولی پٹی بارا تت خیست کوی جانانا، لولا برازی جانانا لولا برازی. خانو تاسو بیا څنګه ویلی؟
ما داسې ویل دا بازی خلک شنه نسوار دی جبې لاندې واچي، بیا خبرې نشي کولی. نه ما دا عقب وسی جوړ کړو.
ته چې په هر مجلس کې لړې شندې جانانا، غفله برازي بیګاله غفله برازي.
ډېر انا
سترګې وړې ګیر دی غټا، موحدې دیوال ته ډډا، شنه نسوار ما چو پر دې دیوال لړې جانانا، شنه نسوار ما چو پر دې دیوال لړې جانانا، غفله برازی بیگال گفل برازی. دانای چیرو ندیر دی، ده هر انسان نرا چا پیر دی، خبر مکا و ٹھول مخرال لڑی جانانا، گفل برازی بیگال گفل برازی. ڈیرالا ڈیرا مزے ہو کا سا پیسے تھسی دا زنی هنرمندانو دا وازونو پیروڈیم کولی شی؟
یو وازی دا ناری نو نا بلکې د زنانو خویندوم زشم کولی چې هغې طرز لکه ده.
زما د مینې دنیا ورانه شوله، زما د منی دنیا را نشولا شوم زمړ خو په ژوندو کې اوسم جنن ست په وسوسو کې اوسم جنن ست په وسوسو کې اوسم
ډیر خو نه څه واګین مزه وکلا او زتم لرم چې د مشال ریډیو اوریدونکو بترینه هم مزه واخلي
بیا هم د ادب په نړۍ کې پاتې کیږو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو نه ادبي کلتوري خبرونه باختر ستوري د خبرېدو وخت را رسیدلې د خبرونه درته عبدالرزاق برق برابر کړی راځي په غړې وره
ډیر شاغلو او اغلو او ریډونکو ډیر ډیر سلامونه می قبول کړی د باختر ستوري خبرونه چې زاب درزاق برق به تاسو ته وړاندې کړم په دې خبرونه کې به لومړی د بلوچستان صوبې په ضلع مستون کې د یو دینی عالم سره د 15 اتیا هیوادونو د نایاب قران شریفونو او نور او کلمی نسخو د شتوالي په اړه خبرې در سره وکړو بیا به دا درته ووایو چې د پښتو ژبي یو ټي وي چینل ولې د پښتو پر ځای د اردو ژبي اخبار رايستلې د دې خبرونه په پای کې به د پښین د سیمې د یو ادبي تنظیم د مشر سره خبرې او د یو غزل په ترنم کې درته واورو گرانو اوریدونکو د بلوچستان صوبې د ضلع مستونګ د سیمې یو دینی عالم اجي مولوی عبدالسلام دا خبره کړي چې د دسر د په خبره د 15 هیوادونو د مسلمانانو د دینی کتاب قران شریفونه پراته دي او په دغه کې و د قران شریفونو کلمی نسخه هم دي دا د په خبره دا هغه کلمی نسخې دي چې په پریس کې نه دي شایع سوي بلکې په لاس لیکل سوي په دغه کلمی نسخو کې د سلطان محمود غزنوي د وخت او بل د شاه ولی الله د فارسی ژبې ژباړل سوي کلمی نسخه هم شامل ده مولوی عبدالسلام چې په پښتو ژبه خبرې نسوي کولای په اردو ژبه مشال ته داسې خبرې وکړي
سرکاسی ملکوں کے پورا مزید ہے اور سات کلمی نسخہ ہے میرے پاس یہ لندن کا بھی ہے فراست ہے جرمنی کا بھی ہے امریکہ کا بھی ہے دبئی ابوظہبی گتوان باسمان مسکت بحرین ایران افغانستان بیروت لبنان سعودی عرب اندوں کا پورا مزید ہے میرے پاس جنات کا بھی ایک کلمی نسخہ ہے میرے پاس اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک پورا مزید ہے میرے پاس
د ایوای چې لا د سره د 15 هیوادونو قران شریفونه پراته دي چې په هغه کې او د قران شریف کلمی نسخه دي دغه قران شریفونه د لندن فرانس جرمنی امریکا دوبی قطر ایران افغانستان بیروت سعودي عرب لبنان او د سنور څخه راوړل سوي د وویل چې لا د سره د نابینا یاړندو کسانو قران شریف هم پروت دي زلا مستون شار چې د کوټي جنوب خواته د کراچي او کوټي درمنځ په لوی لار پروتي له همدې زلا مستون څخه د بلوچستان د صوبې اوسنۍ اعلی وزیر نواب اسلم ریسانی چې دا وخت د ګډ صوبایي حکومت مشر کوي له دې سیمې څخه صوبایي اسمبلی ته کامیاب شوی دی د مولوی عبدالسلام اوسنی کتابخانه چیرې چې دغه اوه کلمی نسخه پراته دي الته او نور تاریخي کتابونه هم پراته دي دغه کتابخانه د مستونګشار جنوب خواته د پړیس په نامه کلی کې وجود لري د مولوی عبدالسلام سره دا وخت په براوی بلوچی اردو فارسی ژباړل سوی قران شریفونه پراته دي د دوی پښتنې په جواب کې وویل چې د په خبره له د سره د نړۍ کوچنی قران شریف کلمی نسخه پراته ده چې نیم انچ اوږدوالی او شپاړس انچ چوړای لري د پرمخ وویل چې د سره د قران مجید دا کلمی نسخه پراته ده چې یو زر کاله په خوا د افغانستان په غزنی کې لیکل شوی او هم د غسی داسې قران شریف پروتي چې اغا څلور نیم سو کاله په خوا نه دی او یو بل قران شریف هم ستا چې دا غا جلد درې سو کاله په خوا نه دی
قرآن مجید ہے جس کی جلد 300 سال پرانا ہے، اس کا مور لگا ہوا ہے، قرآن مجید خود 1000 سال پرانا ہے، لوگ دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں. باقی کچھ ایسے قرآن مجید افغانستان میں قرآن پاک چھپا ہے، لکھا ہے عظیم ہے، 200 سال پرانا ہے، 150 سال پرانا ہے، اس طرح مختلف زبانوں کی اکثر کی تاریخ بھی لکھا ہوا ہے.
د وویل چې کم قران شریف زر کاله په خوانی دی، دغه قران شریف له د سخه په 2,000,000 روپۍ د اخیستلو غوښتنه سوي، خو د اوسه پورې هغه نه دی خرڅ کړی. مولوی عبدالسلام دا هم وویل چې د مغولو واکمن عالمگیر اورنګزیب 6 کلمې نسخې لیکلې دي، چې د هغه کلمې نسخو له جملې څخه دا وخت یوه د ترکی هیواد د استنبول په ښار کې پرته ده، او یوه کلمې نسخه زما سره په لایبرری کې پرته ده. څلور نورې کلمې نسخې نه دي معلومې چې چیرې به پرتې وي. د ضلع مستونګ استوګن دینی عالم وویل چې دی د 25 کالو راهیسې د دې قرآن شریفونو چې کلمې نسخې دي د جمع کولو او د ځان سره د ساتلو او ایښولو شوق لري، او دا وخت د په کتابخانه کې 3,500 د بیلابیلو موضوعاتو کتابونه هم پراته دي. د کوټې د براوی ژبې یو څېړنکار او لیکوال قیوم بیدار چې د ضلع مستونګ د دینی عالم دغه قرآن شریف کلمي نسخې په خپلو سترګو لیدلي، او بیا وروسته په دغه تاریخي کلمي نسخو د کوټې یو حکومتي ټلویزیون ته رپورټ ورباندې جوړ کړی، د په پښتو ژبه وویل چې کمی کلمي نسخې د مولوی عبدالسلام سره پرتې دي. دغه رقم کلمي نسخې د په خبره د بلوچستان صوبې په موزیمونو کې نه دي پرتې او هلته د نه دي لیدلې.
تقریباً ډېر کلمي نسخې دغه پراته دي د دې په لایبرری کې، دا چې په مستون غلام پریس کې دي. دا کلمي نسخې په اصل دغه دي چې د نایابه کلمي نسخې دي، او ډېر خلک کوشش کړی دي چې دا کلمي نسخې دوی هغه مولوی عبدالسلام ته آفر ورکړي دي. یو نسخه په 2,50,000 کې نه دي ورکړی چې زه نه ورکوم، یعنی یا تاسو اندازه ولګوره.
ښاغلی قیوم بیدار پر مخ وویل چې د په وینا دغه رقم کلمي نسخې چې په ډیر ښه رسم الخط لیکل شوي د پاکستان په نورو موزیمونو کې نه دي لیدلې.
ماشاءالله تاریخي او د اهمیت نسخې دي، ولې چې ډېر کم دي. په لاهور میوزیم کې زه خپله تللی یم، کراچی میوزیم کې، او د کوټه میوزیم کې هم دولې نسخې نشته. بهرحال دا ډېر تاریخي اهمیت لري، ولې چې په هر نسخه په بیک ګراوند کې یو تاریخ دی. مثلا اورنګزیب عالمگیر چې نسخه لیکلی دی، په هغه بیک ګراوند کې یو شنشاه تاریخ دی. احمد یار خان احمد دی چې هغه قرآن مجید چاپ کړی دی، دا هم یو تاریخي اهمیت لري، ولې چې دا قرآن مجید د زما خیال په بلوچستان کې شته، نور ځایو کې یا میوزیمو کې نشته.
گرانو اوریدونکو، د پاکستان پلازمینه اسلام آباد څخه یو پرایویټ ټی وی چینل ای وی ټی خیبر چې دا وخت 24 ساعته په پښتو ژبه نشریات کوي، دغه چینل د نن څخه 4 ورځې وړاندې په لومړي ځل د اسلام آباد او پېښور څخه په اردو ژبه اخبار خیبر ورځپاڼې د چاپولو کار پیل کړی. دغه نوې ورځپاڼه چې 12 مخونه لري د ورځې 15,000 دانې شایع کیږي، خو اوس پښتنه دا ده چې دغه ټلویزیون چې په پښتو ژبه خپل نشریات کوي، نو اخبار ولې په اردو ژبه چاپوي؟ د دې پښتنې په جواب کې د دې نوې اردو ژبې اخبار مدیر نثار خان داسې وویل:
اردو چې کومه خبره ده، اردو ژبه کې اخبار خپرول هغه یقینا دسی دا چې د ټول ملک لپاره دا مونږه د اسلام آباد نه او د خیبر پښتونخوا نه یو ځای باندې اخبار خیبر شروع کړی دی. دلته د خلکو چې کوم مشکل دی هغه ورځ په ورځ زیاتېږي، او بیا د ترهګرۍ سره سره د ناعلاجۍ او د بېروزګارۍ چې کوم مشکلات دي، بیا د خلکو اقتصادي مشکل ډېر زیات سوا شوی دی. نو دغه ټول مشکلات مونږ ته نه خطرې دي څه ګټه دي او هغه مونږ د خپل اخبار هغه بنیادی برخه جوړې.
لا د سخه چې پښتنه وسوه چې دا وخت له پېښور او اسلام آباد څخه په سلګونو اخبارونه راوځي، نو ستاسو د اخبار او د زړو اخبارونو درمنځ به تر ټولو لوی فرق څه وي؟ نو د وویل
نو هغه کې یو ځانګړتیا په دې حواله څه دی چې مونږ چې دا کم 15,000 اخبار ورکو د اخبار خرڅونکو ته، چې هغه یو څه او هغه مفت خلکو ته ورکړي، نو هغوی ته باقاعده خلک پیسې ورکوي او هغه اخبار ترې اخلي. نو دا یو هغه ځانګړتیا خپله ښکاره کوي مونږ ته، ولې خلک چې په پیسو اخلي نو دا زمونږ لپاره هم د حوصلې خبره ده او دا یو څرګنده خبره هم ده چې په نورو اخبارونو کې او په دې کې خلک فرق محسوسوي. مونږ د اختر د دوه ورځې چې د اخبارونو کومه چوټې ورته هغه ورځ هم د اخبار چاپ کړی دی، خلکو ته متولی دی، خلکو کړی دی او خلکو دا فیصله کړې ده چې په دې کې او په نورو اخبارونو کې ډېر زیات فرق شوی. نو دا خو د خلکو فیصلې دي.
دا چې دغه اخبار به د پښتنو د مسایل او چارواکو ته د وړاندې کولو او د هغه په حل کولو کې څومره کردار ادا کړي، دغه پښتنې ته په پېښور کې یو خبریال نیاز محمد داسي وویل.
په خبرونې ادارې کې کوم ځای ته نه رسي، نو هلته دوی دا پروګرام جوړ کړو چې مونږ د اخبار د ورځپاڼې په ذریعه هغه ستونزې خلکو ته ورخوي چې کوم د دینه ناخبره وي. نو تر دې هدف پورې دا ډېرو خلکو مطلب د دې رسایله کړې ده او ډېر ښه روان دی. او دلته بس دا ده چې یو خو ډېر اخبارونه دي چې د هغوی هډ آفیس یا خو په کراچۍ کې یا په لاهور پنجاب کې وي، او ډېر کم داسې اخبارونه دي چې هغه په پېښور په خپل ځای لکه پېښور کې شایع کېږي. هغوی دا د ولس ستونزو ته زیات پام لري. بس په دې اخبار کې خو تر دې دمه څه داسې غلطیانې مخې ته نه دي راغلي، خو بیا هم داسې څراغه شته دی چې په دې کې د لیکوالانو چې هغه لیکوال چې هغه پښتانه ډېر په ښه ژور نظر ګوري، هغوی په کې تر دې دمه لیکل نه دي شروع کړي. نو امید لرم چې دا به هم ډېر زر تر زره شروع کړي.
قدرمنو اوریدونکو، پیاوړي لیکوال د پښین د سیمې هغه ادبي تنظیم دی چې په کال 1900 کې په وجود کې راغلی. دغه ادبي تنظیم تر اوسه پورې 24 ادبي ناستې کړې او په اړه میاشت کې ادبي ناستې په پښین کې د جوړولو سره د سیمې د شاعرانو په نوو شعرونو او په نوو چاپ شوو کتابونو کره کتنې کوي. د دې تنظیم مشر تیمورشاه کمال وویل چې د په خبره دې تنظیم د سیمې ټولنې ته سل شاعران او لیکوالان ورکړي.
موږ دا پیاوړي لیکوال چې په 1909 کې په وجود کې راغی، موږ په پښین کې تقریبا تر اوسه پورې 26 ولسي سیمینارونه او مشاعرې کړي دي، او په دا کې موږ د ملګرو د ادبي روزنې لپاره په هر میاشت کې د جمعې په ورځ باندې یو غونډه کوو چې په دغه غونډه کې د پښین سیمې د شاوخوا ټول ملګري چې دا د سره اړه لري، که څه د ادبي تنظیم پیاوړي لیکوال غړي دي او که نور ملګري دي، زموږ په غونډو کې راسره شرکت کوي. موږ د مات وزري زاړي ژاړي د پروفیسر راز محمد راز صاحب پر کتاب باندې د هغه مخلصۍ کړی، سیمینار مې کړی، د ټولي جنوبي پښتونخوا تمام ادیبانو راغوشتي او پر دغه باندې تقریبا 8 مقالې ویل شوي. کم از کم تر اوسه پورې موږ تر 3 درجنه زیات کتابو باندې چې د مختلفو سیمو چې د خیبر پښتونخوا د کراچي او د هلمند د څخه هم موږ ته د تفسیرو لپاره کتابونه راغلي او دغه ادبي جاج موږ اخیستي.
دا چې ستاسو ادبي تنظیم د نورو ادبي تنظیمونو څخه څه ځانګړتیا لري، نو د جواب داسې وو.
موږ پیاوړي لیکوال په پښین کې کم از کم تر سل زیات نوي لیکوال او شاعران پیدا کړي دي. موږ تر ټولو لوی کار موږ دا بولو چې موږ هغه لیکوال یا شاعران
چې منظر عام ته نشي راتلی. موږ د پیاوړي لیکوال په مرسته هغه ته نصیب او سیمینارونه جوړ کړي، مشاعرې مو جوړ کړي، د هغوی اسلامزایي مو کړې ده، د هغوی کلامونه مو ورکتلي دي. بازار کې لګي ګلۍ کام پر کام د سوداګرو، بازار ته مو خلاص کې شر د کام د سوداګرو، تر هغه وخت پوری مو موسمی لویا خدایا، تر هغه وخت پوری مو موسمی لویا خدایا، چې ووینو پستر کومو جان جام ته سوداګرو، بازار ته مو خلاص کې شر د کام د سوداګرو، د خیر کمبلی خاړی خوروي د شر کمبلی، شیطان خوندی و هر چتوی پام د سوداګرو، شیطان خوندی و هر چتوی پام د سوداګرو، بازار ته مو خلاص کې شر د کام د سوداګرو.
ډیر خوژو اوریدونکو، اوس زموږ د خبرونی وخت پای ته ورسېدی. د بلې خبرونی پرې د خدای پامان، سمسور او ودان وسی.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.